نه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چې دي د اوقات مخ په زیاتېدو دي او خلک چې دي په تشویش کړي دي. همدغه راز هغه وادونو کې هم لکه هغه وادونه چې مخ په وادي کې دي یا د هغو کې هم د تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپېژنو، ځکه زموږ ستاسو موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ګورو ورته چې ته چاغ شوی په مجلس کې ناست یې، یو سړی لږ صحتمند وګوري ورته چې فلانې ته خو ډېر زیات چاغ شوی. نو طبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپېژنو چې هغه چاغي تعریف وي. لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیموو. که زه تاسو ته مثال درکړم که یو نفر متري نو موږ اویا تقسیم دی یو اشاریه اویا مربع باندې دا تقسیموو چې تقریبا 4.2 راځي.
ډاکټر صاحب همدغه یو ځکه ستاسو دا خبرې قطع شولې دغه مهمه موضوع ده، مهم ټکی ته تاسو راغلي یاست چې چاغي له قد سره تړلې ده. په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دا خبره وکړي ځکه چې ستاسو خبره قطع شوه مخکې.
ما داسې ویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی. همداسې څو شاخصونه نور هم موجود دي. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قد په مربع باندې، یعنی دوه ځله هغه ضربه. زه تاسو ته یو ساده مثال درکم. لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا موږ تقسیموو او د دې قد چې دی 1.1 دی، نو اویا تقسیم دی 1.1 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3 نه ښکته موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چېرته دا شاخص د 15 نه پورته کیږي موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 30 په منځ کې که چېرته دا عدد راشي نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 30 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی. چاغه مختلف درجې لري، 30 نه تر 15 پورې اوله درجه چاغي، 15 نه 40 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کیږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کیږي چې معمولا په نارینه وو کې 40 انچه فیتې په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کیږي د نامه په ساویه کې، او یا 102 سانتي دی په نارینه وو کې، او په ښځینه وو کې 15 انچه یا اتاتس یا سانتي څخه چې زیات شي دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله ډیره مننه. بله تاسو د چاغښت وویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ په څه ډول؟
ډېر ښه سوال. ځکه بعضې وخت کې خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي، او بعضې وخت کې چاغي خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحلې ته نه وي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویلی چې دغه شاخص چې موږ استعمالوو باډي ماس انډیکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، که چېرته دا د 15 او 30 په منځ کې و موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ نه دی. که چېرته دا د 30 نه زیاتېږي بیا دا چاغي ته داخلېږي. نو معمولا که چېرته د 15 او 30 په منځ کې دغه شخص دغه اندازه وي نو په دې وخت کې موږ درته وایو چې وزن یې زیات دی خو چاغ دته نه شو ویلی.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو ک تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلې وی یا نوی رسره یو ځای کیږي د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. کچیرې تاسو له دغه تکلیف ولرئ راسره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع راسره وغږیږئ. که خبرونه اورئ ډېرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړي دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو او ممکن چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکي تلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو تلیفونونه به راواخلو، تاسو دغه پوښتنې درسره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکي به راواخلو بیا به یو ځای ځواب ورکوي. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم محترم نریاش نوری صاحب.
بله وعلیکم سلام زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه مګیو سلامونه او نیکی هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده د شاغښت مزیواله یا شاغښت په باره کې که یو سړی ډېر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه ده د په دې کې یعنی څه کول په کار دي چې دغه د مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دې څه څومره مهم ده، په دې دې څه څومره مهم ده که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا زما پوښتنه جواب کړي. نور دې وخت راکولو نه یوه نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو وی ډاکټر صاحب د پښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و حتما په دې مو خبرې کولې، خو خصو چې د پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې د روغتیا خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بلې څوک او لکم زی متماس نه ولري؟ بلې واتس اپ
لاره ده.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زی متماس نه ولري؟
اجوالم د کاپستان زنګوال.
بلې خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع متروسه پورې اوریدلې ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوبه مو وزن زیات نه وي. بلې بلې،
زه خو وزن شپېته کیلو دی.
قد څومره ده؟ بلې پښتنه مطرح شي. نو که تاسو زه ګمانم چې راډیو هم اوري، داسې نه شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په یوه خونه کې وي او ستاسو غږ واوري. غږ مو اوري، غږ به مو هره ورځ اوري، خو لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ او د راډیو غږ لږ زره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي. مهرباني.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو
ښه. او څه پښتنه لري مشخص؟
چې وګورو چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه دا چاقي نه څه مریضي پیدا کیږي چې وګورو چې وزن کم شي؟
څو کلن یا یاسته یا وقت مو څومره ده؟ شپېته کیلو خو ډیر کم دی.
شپېته کیلو یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړی ده؟
قد نه ولا قد نه اندازه نه ده کړی.
یو نیم متر، یو سلو شپېته، یو سلو اویا معمولا په یو شکلنې کې زنه پوي. بله ښه، ډېر مننه. کور ودان تاسو یو ځلې اتمن متر بلری په کور کې هغه ځان متر هم کوي، ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسئ. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو ځواب کوي. شپېته کیلو خو زما په نظر باندې کوم مغه نه ده، ډېر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ که مشخصه پښتنه مو د سره یاداش.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او ستاسو ګرانه میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یو د جوزجان.
بلې قاری صاحب، زموږ همیشنی اوریدونکی، مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پوښتنه مې دا ده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي، هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نه شي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ست دغه ګولۍ که سړی د ډنګروالي په خاطر خوري دغه بیا په اخر کې نقص لري که فائدہ لري؟ سونو موزیر تمامیز.
بلې خالصه پښتون پښتنې مو واورېدل شوې مننه کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداش کړی وي بل اوریدونکو به هم راوخلو چون د دې لپاره چې اوریدونکو
السلام علیکم سلام تاسو ته استاد سمیل منو ته سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کې
بلې خبرونه ته راغلاست تاسو ته پښتنه لری
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکلو وزم لرم کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب کومه پښتنه ترې لري
ورسره نور وبخیر عزت ورسره نور څه خاص مشکل نه لري بیا مې درد نه پیدا کیږي لکه مثال د اعتبار رسوخ یا تشې متیازې ډیر دی زر زر تاګیا تبا یا ورسره نور څه مشکلي
نا نور څه مشکل نسته نور څه مشکل نسته هم دغه پښتور کې ګردوکان مې درد کوي
بله مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي ډیره پښتنه مطرح شوې دي ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کی در سره اټمن رادیو واوري ډیره ستاسو پښتنه به هم جواب شي او کومه پښتنه جواب شوي نو ټلیفون نه مکوي خو نور اوریدونکو ډیر زیات دي ډیره پښتنه شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغي باندې ډیره خبرې کوو ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مو یاداش کړله مهرباني
زه ما سره دا دلته پښتنې ډیر دي نو زه به داسې په ترتیب باندې دا جواب کوم هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي
مهرباني
یو ورو پښتنه کړې و چې په دې چاري اوقات په نارینه او په خزینه کې نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح کسان ډیر زیات تحقیق وغه نه کیږي خو ما دا غوا مقاله چې ما ولوستې یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق چې دې کې خوده لیدل چې تقریبا په 100 کې 99 نارینه او کې چاغي په کابل خار کې البته نه په ټول افغانستان کې او په 100 کې 100 خزینه او کې دلته چاغي وقوا ډېر لیکل شوی دی یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 200 نارینه او خزینه او کې تر سره شو په خزینه او کې نظر پر نارینه او ته چاغي ډېر زیات و همدغه شان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو هغه د افغانستان په سده تقریبا څه کم څلور زره مریضانو کې تر سره شوی هغه د 13 نه تر 14 کلنی پورې چې هغه کې خودلې تقریبا د چاغي او قوت یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو نارینه او خزینه پکې نه دی بیل کړي خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو او په هر 10 نفرو کې یو نفر چې دی هغه وزن کم نو دا ارقام چې یو څو مقالو نه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوطو خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینه کې نظر نارینه او تدیری بل موږ یو رور پښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضې او بایس ګرځي ډیره پښتنه او ډیره په ځای پښتنه دا زموږ د موضوع پورې اړوند پښتنه ده که زه داسې وایم که یو نفر په ځای دی چې داسې وایي چې کوم ناروغي رامسته کوي کدا چې وایي چې کوم ناروغي نه رامسته کوي نو دا ډېر پرده پښتنه وي زه ویل شم چې سر نه تر خو پرې دا چې کوم وزو باندې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي چاغي ته به مرزون مور وایي یعنی چې د مرزون مور ده یعنی مرزونه زیږي که زه په لنډ ډول درته وایم ځکه لیست ډېر وګدې اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده اغه شکر ده هغه مریضان چې چاغي لري عدد انسولین یو ماده ده چې شکر راکته کوي په وجود کې نورمال شکر نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا د خلک په شکر باندې اخته کیږي لوړ فشار سره د خلک ډیر زیات مواجه کیږي ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي ده په وینه کې او په وجود کې ځای پیدا کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي او دا د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سختو باعث ګرځي همدغه شکل چې رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې د رګونه تنګيږي او د دماغي سختو باعث ګرځي هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړې کې شهم ډیر زیات دی په دې کې د شپې خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي حتی 2-3 څلور ځله 15 ځله دوه د شپې نفس تنګيږي او دوه د خوب نه راپاتېږي همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغو کې د نفس تنګۍ استما پیښې ډېرې زیاتې وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کېږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغیو وقوعات هم ډېر زیات لوړېږي، لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان، د رحم سرطان، همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړېږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغېزه لري. چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي، افسردګي د چاغۍ باعث ګرځي. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کېږي، شکر ورته پیدا کېږي، اقامت ورته پیدا کېږي، ماشومان راوړلو کې مشکلي. نو دغه یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او ایس یا پولیسیسټک اوورین ډیزیز وایو. هډوکي ضعیفه کوي، هډوکي پودا کوي، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کېږي، د هډوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کېږي، ځکه څومره چې وزن زیاتېږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک د دغه مرضونو نه کړیږي. نو دا هغه ناروغۍ وي. همداسې نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کړو چې دغه ناروغۍ رامنځته کوي شي.
وروسته به ډاکټر صاحب دې باندې نورې هم خبرې وکړو، خو یو بل پوښتنه د هلمند نه او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوې وه. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل 60 کیلوګرامه وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه 60 کیلو یم، 20 کلن یم، 60 کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي څه ورته ده په هغه کې راځي، ځکه دا هغه کوم برخې ما ته صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطع وزن ته انشاءالله دا چاغۍ کې نه راځي. یعنې هغه بی ام آی هغه شاخص کې که دا موږ واچوې د وزن الحمدلله ډېر ښه دی. خو یو ورور ویل چې زما د ګردو تکلیف راته پیدا کېږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبي نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، تبه چپې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه را شي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باید هم ګرځېدی شي، نو یو معالج ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کېدی شي، بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه داسې کوم میتود کومه لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدونکو چې له کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پوه ده چې وایي 60 کیلوګرام وزن دی او قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډېر ښه پوښتنه، ډېر په ځای پوښتنه. مخکې یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې، یو ته اپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي د اکثره په نارینهو کې دا ډېر زیاتې خېټه چې ده بیرون سره وتلي، خېټه چې ده مخ په غټېدوی، نو دې ته هغه مڼمانینده یا مڼمانینده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته وایي یو له مهم علامونه ده چې نفر په چاغۍ باندې اخته دی. همداسې چې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د 30 انچونه دا لوړ وي نو موږ ورته ویلو چې دا چاغۍ ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې 45 انچونه دا لوړ وي نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته، یو ډاکټر ته، یو خپل مالک ته مراجعه وکړي، هغه د د وزن وګوري او بی ام آی باغه د غینې وروسته محاسبه کی به بده ته وایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی د وزن زیات شوی یا د چاغی مرحله ته داخل شوی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چا ته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چې هغې اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي د وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلی چې قلبي مشکل لري، وزن زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې له ځینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترامه په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو، دا یو عمومي پوښتنه هم ده. خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو، بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی، ډاکټر صاحب پوښتنې د سره یاداشت کوي بیا هم. بلې، څوک او لکوم زموږ تماس نیولی دی؟ ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر په سره پاړی کا کین لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خراغ لاست ک بحث متروزه پوری اوریدلې وی، مشخصه پښتنه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي په ارتباط؟
د ما خو دغه پښتنه ده ډاکټر صاحب، نه یو قسم خلک دي یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یا د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه پر اقلون کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیما د ما هېڅ وزن نه زیاتېږي. که دغه پښتنه م راته کې که نه څه شی وخورو، خوراکي مواد څه وخورو؟ او دغه پښتنه که راته جواب کړي، دغه ما خپله لیدلې یو قسم کپسول خوري، هغه ډېر هغې دغه تاوان لري په راتلون کې که نه.
همدر صاحب، خپل خواټې لري، خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې د خو ډیر زیات لري، کڅنګه حتما تازه میوې به ډیر خوري؟
یار، از خو دکاندار ما خو خپل د ما هیڅ خوراکي شستم زه ته سړې ساته کې یو واره ډوډۍ خورم، واغه ډیره کمه خورم، او نور شیانم که فروټ می سر ته یخ یم هم د صفات یې نه خورم. اولم دا بیگان سر ته هغه ته خو هغه مړی خو یو چک نه پیلا غول او سبې ما که صفات و بیس دغه ناراحت هم شي خوراک نسم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خوړل دي، حتما صحیح خوړل خوري چې ځان اصلا مخې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب، هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کیږي، حتی چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وایي. په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونی او ډاکټر صاحب مو پوښتنه یاداشت کړله، په دې به رڼا واچوي. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او لکوم زموږ تماس نیولی.
السلام علیکم محترم منوری اسنری صاحب، په ډیره بخښنه سره هغه ما پوښتنه چې کومه کړې وي هیڅ کوم جواب دې ونه وی کوم دراتون کې وخت چې کوم پاتې ده ورته جواب ورته ورکړي.
تاسو د ورزش پوښتنه کړې وه چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخ ونیسي؟
هغه هم یو بردا و چې هغه کوم خواړه دي چې مطلب د وزن په کمولو کې مثلا د مرسته وکړي. هغه ما پوښتنه پاتې شوه، نور حال زه خو ډېر برابر وزن لرم، زه دومره ډېر وزن نه لرم.
لومړی به هم دغه ستاسو پوښتنه ځواب کړي، د همدر صاحب هم تقریبا همدا پوښتنه وه د صحي خواړه یا د خوړو. بل اوریدونکی دی، ډاکټر صاحب پوښتنه درسره یاداشت کړي دی زرمالوال صاحب، چې ګیله یې هم پر ځای وه، هغه کوم خواړه باید وخوري یو څوک؟ بل اوریدونکی به هم راواخلو، مهرباني ځان راوپېژنئ او لکوم زموږ تماس نیولی.
سلام علیکم د خوست ولایت نن می عبدالله ری
بله خبرونه ته خره غلاست ل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمه د پښتنه لری تر پر چاغي باندې خبرې کو
پښتنه مدار ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن درم چې دا وزن څنګه دی زیات دی کم دی ورده وکم نه وکم څنګه دی
قط بو څومره ده
قط می نه ډیر جګیم نه ډیر ټیټیم
څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي ځان مو وزن کړی
نه ځان می تلای دی کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله پنځه یا شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي دا څنګه چاله
قد مو په متوسط د کل ور دی
نه ډیر لورم نه ډیر کتم نه
بله مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش کړی ده مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته ډاکټر صاحب زرمال وال صاحب له هغه پښتنه به شروع کړي چې منتظر دی ورته
مهرباني بالکل اوس ما پښتنه ځان سره یاداش کړی ټول څنګه د مخه کزه اول د اسباب دی هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو یو کار سم لار سم تدایي ته
د خړو ویلو چې کوم خړه باید څوک خوړي چې سړی چاپ نشي
په عمومي شکل کې هوا ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لاري لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوايي تداوي دی یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوي لري اولین د ټول نډیر مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا دا چې مثال غیر په ناستي په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناستي دا خلکو ته زمنګ توصیه دا ده چې ځان فعال کړي که موټر لري څو وخت لپاره د موټر پری دي پیاده دی وګرځي په بایسکل باندې دی وګرځي پدروی دی ډیر کې هر انسان ته په ورځ کې څلوي دقیقې او په هفته کې ونیم څل دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي دوم چې د خوراک لکه څنګه چې د رور ویلې خواړه ډیر مهم رول لري په د چاري په کنټرول کې خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي اسریکي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زره ماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیره زیاته لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه د ډډه وکي بهترین خواړه چې دي د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب دښنه ترکاری هر څه چې میوه ډیره زیاته ډیر غوړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازار نو شابیسکل دا پړ چې دی دا د چاغي بایز ګرځي چاغي وزن زیاتوالي بایز ګرځي ځکه دا نظر دی چې موږ مصرفو ډېر انرژي لري دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو نو باید دا معادله باید سرچپه کو کالوري یا انرژي والو ډیر باید مصرف
دلته دغه موضوع د همدر سپوختنه هم مطرح کیږي یو څوک د چاغ دی یو څوک دی چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي مثلا همدر سپدا پوختنه مطرح کړي وولي څه باید وخوري
بله ډیر ښه پوښتنه ده یو خدای چې مثال وکتل شي بعضي خلک داسې دي دلته دوه خبرې دي یو خلک یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي دا خلک معمولا جنټیکی بنیا لري ارسی بنیا لري پلار مور رونه خورګانی ماماګان هغه چې دی چا وی دوه تم په ارسیت کې دا نه چاغي رسیدلی ولاو کډوړي ومن خو دوه چاغي کی دو ته پکار د خپل غذا ور غذا باید متوازنه کی ورزش وکي او باید فعال اوسي بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي نو اول خدا چې مثال کېږي چې ا دوه جنټیکی ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي بل دوم قدم کې دا خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه بعضي تکلیفونه دي چې حالت اشتیا ډیریږي حالت مریض ډیر خوراک کوي وزن کمیږي نو دې پسند کې چې دا وکتل شي اول خو کېدی چې دا نورمال یو حالت وي، خو بیا هم که چېرته کوم مرضي حالت وي باید دا خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکتل شي. چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په هغې کې مریض اشتها ډېره لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمېږي، ځکه هلته په وجود کې مصارف ډېر زیات وي، د هغې فعالیت ډېر لوړ وي. نو دغسې حالات باید وپلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې وای، ځینې کسان زه ګورم چې په دیونۍ په سر کې ډنګر وي خو دیونۍ په پای کې چاغ وي، کپسولونه دي درمل دي چې راوتلي بازار ته هغه خوري، که په دې لږ رڼا واچوي.
بالکل بالکل، دا خو یو د اسبابو د چاغي نه چې دی چاغي ډېر زیات دی، خو یو د سبب د چاغي نه چې دی دواګانې دي په شعوري یا غیر شعوري شکل باندې. بعض خلک بعض دواګانې اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانې توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعض خلک بعض دواګانې استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعضې ورزشکاران دي چې بعضې دواګان استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کېږي، کوم علمي بنیه نه لري او هغه چې دی د وزن د زیاتوالي. اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو دي عوارض جانبي عوارضو څخه استفاده کوي، یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدی شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر وي. بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په ځای دی چې ته ګټه وکړي، کېدی شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه مطرح کړې وه چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی. په افغانستان کې زه نه پوهېږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کېدی شي یو 15 یو اویا شاوخوا کې کېدی شي. د قدی که څه مشکله ده چې یو حد دی، نو زه چې ګورم او په خپله دا د ستړیا احساس هم کوي، نو ما ته داسې معلومیږي چې امکان دی شته چې د وزن زیات شوی وي. نو زما به توصیه ده ته دا اول خو لاړ شي خپل معالج ډاکټر ته، یو ځل ورسره مشوره وکړي. که چېرته وزن زیات وي، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې دا د وزن زیاتوالی دی، دې معنی چې لکه سړی چې په یو موټر باندې اضافه بار کړي او بیا هغه حرکت ورکړي، نو طبعا هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم انداز دی چې خپل اندازې څخه زیات بار سړی باندې بار شي، نو طبعا هلته د خستګي ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومانو او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضر کېدی شي په ماشومانو کې ډېره زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. که څه هم تاسو دقیق ارقام د افغانستان نه شم درکولی، ځکه چې داسې رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه یې مختلف دي. اول خو دا چې ارثیت، مور او پلار ورونه خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري، هغه ماشومان چې زیږي هغو هم په آینده کې په چاغي باندې متاثر کیږي. ماشومان اکثره ډېر زیات فعالیت نه لري، ډېر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ناستي، په ګیمونو باندې مصروف وي، په موبایل باندې مصروف وي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډېره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي نظر هغو ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه به د دو ډول چاغ کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدي هغه زیاتېږي. دا په انسانانو کې د هرسي د تر ډېره پورې که په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او له هغه نه وروسته څه ملي خوب ورزی له خوړو وروسته دغه توپیر په دې کې ده که نور هم څه اغلري؟
معمولا دا دورونه چې ما وویل یو د مڼې په مانیم چې د اکثر نارینهو کې ډېر زیات وي او بل پیر شپ یا ناک ډوله چې دا چې په زنانهو کې ډېر زیات وي نو هغه مرکزي یا دغه مرکزي یا مڼه مانیم د چاغوالی چې دی دا نظر بل ډول ته ډېر زیات خطرناک دی نو دا هم د افسیت پورې اړه لري او هم د دغه ځایونو کې د شهم او اخیزې ډېرې زیاتې دي او دلته شهم ډېر زیات ځای په ځای کېږي او دغه نوه چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره د رګونو د بندوالي سره د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپلو خبرو کې دغه پوښتنه ما هم یادداشت کړې وه خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لږ څه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې د افغانستان شرایطو سره هم دا ډېره زیاته اړخ لګوي. ډپرشن یا افسردګي یا نور رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډېر زیات نږدې ارتباط لري او بیا چاغوالی چې دی خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړخ لګوي. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص معمولا نه خوښوي چې وګرځي ډېر زیات خلکو سره اجتماعي روابط قایم کړي ځای په ځای نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډېره زیات دی خوراک ډېر کوي نو دا خلکو کې چاغي وقوعات زیاتېږي چې دا چاغي بېرته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي. سړی نه خوښوي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي ځکه خپل ځان ته ګوري نورو خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف درته پیدا کېږي نو دا یو معافه سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باعث ګرځي او چاغي چې دی د افسردګي باعث ګرځي. نو بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګۍ په خاطر ورکول کېږي لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعضې دواګانې لیکو د افسردګۍ یا د نور رواني تکلیفو دپاره دي کې بعض دواګانې دي چې هغه د چاغۍ باعث ګرځي نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن ډېر زیاتوالی باعث ګرځي. نو په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات باید هغه دواګانې د افسردګۍ ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف دی شي؟ مثلا تاسو مخکې د ځینو شخصونو یادونه وکړه کدی یو چا وزن 1 کیلوګرام وي کدی یو مترو 10 سانتي وي تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
کپاندا مثال کې چې 10 کیلو موږ ویلې یو شخص چې 10 کیلو دی او کدی یو 1.1 متر دی کچړ ته دا شخص 15 کیلو شي او کدی هماغه یو 1.1 نو د ته موږ ویلې شو وزن زیات دی کچړ ته دا 10 کیلو شي موږ ته ویلې چې دا اوله درجه چاغي ته ورداخل شو نو دا څه دی وزن او کټ په اندازه دا کیږي. یا مثال هغه دی ملا دی اندازې په واسطه موږ کولای شو چې دا تعقیب کړو چې دا اوس د چاغي مرحلې ته داخل شوی دی.
په نور نړۍ کې موږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري تر 200 کیلوګرام 200 لا ډیر. په افغانستان کې هم داسې څوک شته ده ځکه چې موږ خو په تصویرو کې د هغو کې نه دي لیدلي چې یو څوک د دومره وزن ولري؟
بلې کسان مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښه وي اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه وي. خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې 13 کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت خلکو د ژوند سطحه دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. موږ داسې مریضان لیدلي چې هغه وزن 130 140 150 حتی زه یو مریض پیژنم چې هغه 140-150 کیلو وه او د هغې نه وروسته یې بعضې تداویانې وکړې عملیاتونه یې وکړې بیا او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان یو اوریدونکو په واتس اپ کې پوښتنه پریخیده د باور ګورو چې پوښتنه نوي وي د ځواب کې به ورسره یو ځینو نور موضوعات باندې خبرې وکم.
زه نذیر احمد د بادغیس ټولنې شمس ولی دغه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دغه ده چې دغه شاغه سونی وزن شو دی معنی مشخصه وکړي لکه سونی کیلو لکه په حساب سره هغه وزن شو دی او سونی کده نه دی ښه احتیاط څه شي باید سړی وکړي تنده کسان هېڅ معنی اسم نه خوري و خالي ولا هو چې ډوډۍ هم خوري معنی دی چې هغه یوازې معنی چاغ دی
مننه پوښتنه واورېدم شوه
دغه پیغام نشر وسو
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واخیسته
بله سه بله
مهرباني
موږ داسې مشخص دغه کوم اندازه نه لرو چې موږ وایو چې دغه مشخص اندازه د ټولو لپاره د تطبیق وړ ده ځکه د هر شخص وزن او قد چې دی دا فرق دی او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي اول خو دا چې ډېر وړو چاغت څومره ښه دی زما په فکر دغه یو علمي اصطلاح ده چې موږ یې استعمالوو چې والا فلانی ډېر ښه چاغ دی که نه اول خو باید دغه ته یو توجه وکړو چې مثال چاغي خو په هېڅ صورت ښه نه ده ماتمن چې سړي وزن ښه وي انشاءالله هغه چاغ نه وي یا صحت چې ښه وي هغه چاغ نه وي بل ډېر وړ دا مطرح کړه چې نو په دې خاطر باید دا رور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد دا شیان وکتل شي او په هغې باندې وویل شي چې د وزن ښه دی که ښه نه دی او بل دا ورته وویل چې هېڅ نه خوري یو نفر دی هېڅ نه خوري خو بیا هم چاغېږي ما تاسو وویلې چې بعضې وخت کې خلک جینیټیکي ارثیت یې داسې دا کوم فکتورونه یا دغه کوم اخیزي چې مثال هغه غوړ جذبوي په وجود کې دا ډېر فعال وي نو هغه که هېڅ هم نه خوري هغه موادونه چې دا کم اخلي هغې نه هم دومره د دپاره کافي دي چې دی وزن زیات شي او دا چار
ډاکټر صاحب مخکې دغه پوښتنه ما هم مطرح کړه په یو ډول باندې که راسو همدې پوښتنې ته په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي ځینو سره داسې ذهنیت دی چې که یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی یو قسم له احترام نه هم برخمن کیږي پخوا به داسې دودو چې د موټر په هغه اوله څوکۍ به هم ورته پرېښودله حاجي صاحب راسی مهرباني یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایئ ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعه کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي هغوی په دې باندې پوهېږي خو اوس هم متاسفانه موږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېره ښکته ده نو اکثره اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې هلکانو ته وایي چې داسې ښځه به درته وکړم چې هغه ډېره چاغه وي که نه نو دا طبعا دا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه ته مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي نو دغه یو منفي ذهنیت پروت دی دا دې پورې اړه لري چې موږ په اول زموږ مسؤلیت دی د وزارت صحتعامي مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې هغوی یو ډېر بد مرض دی او د ټول مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دي
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالم تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو وویلې دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی وه ډېر ښه غوړ خواړه یې هغه کړي وو یا مثلا ښه غوړه قابلي وه نه پوهېږم غوړو دا و دا و دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خواړه دا په څه ډول ورکېدای شي یا په څه ډول کېدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغو نه ډډه وکړي
بله صاحب دا ډېر مهمه موضوع ده ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر موږ د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي خصوصا هغه خوراک چې ډېر زیات غواړي ډېر زیات انرژي لرونکی نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وکړي راکو کې نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې اول د طبیبانو باید موږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو وزارت صحتعامه باید په دې باندې کار وکړي نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي
ډیر وخت هم که څه هم نه لرو خو که اوریدونکو ته ووایي چې چاق انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي د په ورځني ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځینې بل ځای ته تګ کې، مثلا ځینو نور مواردو کې؟
دا ډېر په دې پوښتنه ده. موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن یې زیات دی، چاق دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي. ګرځېدل ورته مشکل وي، کار کول ورته مشکل وي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل ځای ته دو حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي. حتی سا اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکل دي. نو یو ډېر زیات مشکلات سره دو مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غږ اوري کوو، ورته ووایي چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن د زیاتوالي مخه ونیسي؟
په لنډه کې زه ووایم، چاغي لکه څنګه چې ما مخکې وویل، چاغي د مرضونو مور ده. څه امراض چې مونږ تاسو ګورو، اکثره امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کېږي، تداوي چې دا په درې شکله باندې کېږي، او ټولو نه مهمه او ټولو نه ضروري تداوي چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولې کم وخوړل شي؟ ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر نوشابې استعمالول، د څه باید ډډه وشي. کوشش وشي چې مثال ترکاري باب او میوه ډیر زیات استعمال شي. همداسې باید سړی ډیر زیات متحرک اوسي، پیادهروي ډیر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعضې عادتونه چې هغه هم د چاغي باید ګرځي، لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي، په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو وویلې، یو خپله شخص په څه ډول کولی شي. دوهمه مرحله کې تداوي ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې. درېمې مرحلې ته که راشو، عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لرې شي له بدن نه؟
بله، د ټول نه مهمه تداوي چې ده چې د دوو نورو تداوینو ته پکې ضرورت نه کېږي. اوله تداوي ده چې د ژوند طرز ته یا وقایوي تداوي ده. احیانا که چېرته د اول سره ځواب ورنه کړي، بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي. دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي، او بل دا چې د مواد، د غذایي موادو جذب کموي. نو دا په دغه دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي، تر څو هغه مریضان ته چې خطر یې ډېر زیات او ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي، چې هغه په مختلف ډولونو ده. چې یو ډول یې د معدې اندازې وړي کول دی چې غټه، هغه عملیات واړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه هم عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد، غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو دا اوباسل د وجود نه د خاص عملیو په واسطه، چې دا ډېر غټ عملیاتونه دي او ډېر خپل اختلاطات ګټې او تاوان نه لري.
تاسو د معدې وویلې، معده قچ کېږي، کومه برخه یې قچ کېږي؟
خصوصا د معدې هغه برخه چې هغه د غذایي موادو په جذب کې ډېر رول لري. نو هغه مختلف ډېره تخنیکي خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغې په واسطه د معدې یوه برخه، د کولمو یوه برخه هغه لرې کېږي، او دا معده چې ده دومره اندازې ته پرېښودل کېږي چې لکه د یو ګیلاس په شکل، چې جذب یې کم شي او غذایي مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلنډ راته ووایي چې په کابل کې یوه سروې شوې ده په ښځو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده. په ښځو کې زیاته ده، اما په نارینه وو کې کمه. په کپرول افغانستان کې وګورو، په لرې پرتو کلیو او بانډو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالدارۍ او په نورو هغو باندې مصروف دي. ښځه او نر ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د ښارونو په پرتله په لریو پرتو سیمو کې چاغي کمه ده؟
زه داسې فکر کوم، ځکه چې دا رقم سروې شوه د کابل په من کابل ښار کې شوه، او یو بله سروې چې هغه عمومي د افغانستان نه شوه، هلته د چاغي اندازه عمومي شکل باندې،
په سلو کې ولس نفره کوي، خو په دغه کم کابل کې چې وه په سلو کې 1.5% کوي. یعنی په دې معنی چې ښارونو کې نظر اطرافو ته د چاري وقوع ډېر زیات دی، او کېدای شي دا موږ حدس وهلی شو چې دلته سهولتونه ډېر دي او دلته خوراک ته لاسرسي ډېره ده، دلته فعالیت کم دی، خلکو موټرونو کې تګ راتګ ډېر دی، فزیکي فعالیت ډېر زیات کم دی، نو امکان د دې شته چې دغه عوامل وسي.
و که کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته وکړي، مهرباني.
مهرباني تاسو نه ډېر زیات نوري صاحب. اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سي، نه دا چې مثال خلکو ته توقع وشي چې چاغي ښه شی دی، او موږ باید چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو ځای ګنده ده. کوشش وشي چې څومره سړی فعال وسي، څومره ډېر زیات فعالیت وکړي، فزیکی فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډېر استعمال کړي او میوې وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځورو کې به ډېر زیات کومک وکړي.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډېر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو مطرح کړې. د روغتیا د ژوند د خبرونه ما نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه، په دې هیله چې له سالمې روغتیا څخه برخمن ووسی.
ناوی ناست پتاوی بوٹی سرپ زنگانا